طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرننګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې تعلیمي او ښوونیز پروګرام ګرانو محصلینو ستړي مشه دا د یو ځل بیا د طبي زده کړې د نهمې دورې نوی درس پیلېږي. خدای دې وکړي چې تاسو قدرمن زده کوونکي او محصلین به صحتمند وای او د نن ورځې د درس په خاطر به حاضر شوي وي. ګرانو محصلینو راځئ پیل یې کوو. په تیر درس کې د کتاب پاته څلوېښتمه صفحه کې د پریګابالین مومیټازون نیزل سپری او د رینګر لاکټیټ په هکله وپوهیدو. پریګابالین درمل د مویل چې عصبي دردونه آراموي، د جټکو یا د دورو د حملو مخنیوی کوي او انزایټی یا استراب یا ډار هغه له منځه وړي. بل مو میټازون نیزل سپری خو دلای ده او مو ویل چې د ترنجی د مخنیوي لپاره کارول کیږي، د پوزې د بندښت د مخنیوي لپاره او د پوزې د بهیدو لپاره کارول کیږي، یعنی رانی نوز. په دې دریو حالاتو کې مو میټازون نیزل سپری مون کارولی شو، ترنجای، د پوزې بندښت او د پوزې بهیدل. رازی صفحه وړوئ نه حاصل وختمه صفحه. دلته مو رینګر لاکټیټ پیژندلی دی. رینګر لاکټیټ یو ډول سیروم دی. اومو ویل چې د بدن اوبام پوره کوي، د مالګو او ترڅنګ د اسیدو او الکلیو توازن هم ساتي. که چیرې په بدن کې مالګه کمه شوې وي یا هم اسید کم شوی وي یا الکلی کمه شوې وي، د دې ټولو توازن د رینګر لاکټیټ پر غاړه دی. اصلی کارونه میوه خود د بدن د مایاتو د کموالی یا ډیهایډریشن په درملنه کې. کله چې په بدن کې مایات کم شي په دې حالت کې کارولی شو. بل د وینې د فشار برابرول. ځینې وخت د وینې فشار ښکته شوی وي، د دې لپاره چې د وینې فشار لوړ کړو رینګر لاکټیټ ورته ورکولی شو. د شاک یا د وینې د زیات توان په حالت کې، د شاک ناروغي یا د شاک په حالت کې ناروغانو ته ورکولی شو، یا هغه کسان چې وینې ضایع کړي. دا د رینګر لاکټیټ په هکله معلوماتو. بل نارمل سلاین پیژنو. نارمل سلاین دا یو بل ډول سیروم دی چې زموږ په نوي درس کې شامل دی. نارمل سلاین ګورې لیکل شوی دی، یو ساده ملګین محلول دی. مالګه پکې ده خو نور خالص محلول دی چې 0.9% سوډیم کلوراید لري. څومره کلوراید لري یا کلورین لري؟ 0.9%. یعنی که 100 ملی راواخلو 0.9 ملی به سوډیم کلوراید لري، ډیره کمه برخه، حتی د 1 ملی څخه کمه برخه. یو ساده ملګین محلول دی چې 0.9% سوډیم کلوراید لري او د اوبو په اندازه د بدن مایاتو د کمښت یا د مالګې د توازن د برابرولو لپاره کارول کیږي. ګورئ لیکل شوی دی، د اوبو په اندازه د بدن مایاتو د کمښت، یعنی څومره اوبه چې کمې شوي دي په هماغه اندازه ورته دغه محلول ورکوو. د اوبو ګورئ، د اوبو په اندازه د بدن د مایاتو کمښت یا د مالګې د توازن لپاره. هدف تا دی کله چې بدن اوبه ضایع کړي زیاته خولې رامنځته شي یا اسهال پیدا شي، نو د دې اوبو په اندازه چې کله موږ مایعات ورته اضافه کوو موږ کولی شو د رګ له لارې نارمل سالاین هم ورکړو. یعنی دا د مالګې محلول هم دی او اوبه هم لري، خالص اوبه. کراونه لیکل شوې ده د بدن د اوبو د کموالي درملنه یا ډی هایډریشن. کله چې په بدن کې اوبه کمیږي دې حالت ته ډی هایډریشن وایي. ډی هایډریشن، نو د ډی هایډریشن په درملنه کې مونږ نارمل سلاین کرو. بل د وینې فشار ساتل، کله چې د وینې فشار ښکته شوی وي نارمل سلاین ورته ورکولی شو. بل د وینې حجم زیاتول په ځینو حالاتو کې، په ځینو حالاتو کې که چیرې غواړو د وینې حجم زیات کړو، د وینې اندازه فرضاً په دوران کې 15 لیټره ده یا 4.5 لیټره ده، غواړو 5 لیټرو ته ورسو، په دې حالت کې هم نارمل سلاین ورکولی شو. ځکه دا مالګه لري، مالګه داسې یو خاصیت لري چې په رګونو کې ځان سره اوبه ساتي. بل د درملو د ورکولو لپاره محلول دی. ځینې وخت چې مونږ غواړو یو درمل راکی کړو نو مونږ یې په نارمل سلاین کې ګډو. ګورئ ځینې درمل چې دي هغه چې کله مونږ تطبیقوو که په یو وار بدن ته رسیږي په بدن کې ستونزې پیدا کوي. ولې؟ ځکه چې هغه درمل ډیر غلیظ وي، په یو وار اغیز پیدا کوي او په بدن باندې بد تاثیر کوي. د دې لپاره چې درمل ډیر رقیق شي، نری شي، نو موږ نارمل سلاین ته دغه ګډوو. یعنی فرضاً 3 ملی درمل دی، یوه کوچنی شیشه هغه درمل دی، هغه ماتوو، د سرنج په واسطه یې کش کوو او دغه سیروم ته چې 500 ملی درمل پکې دي دې ته یې ګډوو. نو 3 ملی به ژر تاثیر رامنځته کوي، ستونزې پیښوي. خو 500 ملی چې ورو ورو بدن ته تطبیق شي، ځکه په دې کې ګډیږي دغه درمل، نو دا به تاثیر ورو ورو رامنځته کړي او په بدن باندې به منفي اغیز ونه کړي. د ځینو ناروغیو په درملنه کې بیا چې کله درمل ښایو چې دا درمل څه ډول تطبیقیږي، فرضاً موږ به وایو چې دا درمل دا باید سمدستی د وینې دوران ته تطبیق نشي، ځکه په ناروغ باندې بد تاثیر کوي، د ناروغ په زړه باندې بد تاثیر کوي، په دماغو باندې. د دې لپاره باید په نارمل سلاین کې ګډه شي تر څو ورو ورو دغه درمل بدن ته زرق شي، تطبیق شي. نو د نارمل سلاین سیروم دا یو په دې حالت کې هم کارولی شو چې درمل پکې ګډه کړو او درمل پکې بدن ته تطبیق شي. 500 مسافې ته راشئ. ډیکسا میتازون انجکشن دی. ډیکسا میتازون یا ډیکسا میتازون، ګورئ ډیکسا میتازون هم تلفظ کوي، ډیکسا میتازون هم تلفظ کوي، دواړه تلفظونه ډیر عام دي. ډیکسا میتازون انجکشن په انګلیسي هم لیکل شوی ډیکسا میتازون انجکشن، ډیکسا میتازون انجکشن. راځي محصلینو، د ډیکسا میتازون انجکشن په هکله موږ غږیږو. لیکل شوی دی یو قوي سټیرایډ درمل دی، قوي دی او سټیرایډي درمل دی. سټیرایډ په اړه ما په تیرو درسونو کې هم وویل چې دا د التهاب ضد دی، د الرژي د حساسیت ضد تاثیر لري. یو قوي سټیرایډي درمل دی چې د التهابي او الرژیک حالتونو درملنه لپاره کارول کیږي. التهاب دا ودروي، التهاب له منځه وړي. الرژیک حالات په بدن کې الرژي حساسیت پیدا شوی دی، دغه له منځه وړي. اصلي کارونه یې پیژنو کومو ځایونو کې کارولی شو. د سوزش او التهاب کمول، ګورئ د سوزیدلو ځینې وخت یو نفر دی د سوزیدو احساس کوي، یو ځای کې درد پیدا شوی، زخم پیدا شوی دی، په زخم کې سوزیدل پیدا شوی دی، یعنی درد داسې درد دی چې د سوزیدنې احساس کیږي، او همدارنګه التهاب د دې کمولو لپاره. د بدن معافیت کمول، ایمیون سپریشن دی، ایمیون سیستم هغه سپریس کوي، ډیپریس کوي، دفاعي سیستم کمزوری کوي، دا چې ځینې زده کوونکو او محصلانو ته به پوښتنه پیدا کیږي چې دفاعي سیستم چې کمزوری کوي د دې خو ګټه نه ده، تاوان دی، نو ولې په دې حالت کې وکړو چې موږ ورباندې په لوی لاس دفاعي سیستم کمزوری کړو؟ ګورئ، ځواب یې دا ده چې دغه درمل معافیتي سیستم یا معافیت کموي یا دفاعي سیستم کموي. په دې میکانیزم سره التهاب او تر څنګ یې الرژیک عکس العمل هم کموي. کله چې دفاعي سیستم فعال شي نو التهاب او تر څنګ الرژیک حالت حساسیت هغه ډیر پراخیږي، نو څنګه باید دفاعي سیستم کمزور شي ترڅو هلته التهاب او الرژی حساسیت هغه راکم شي. بل د مغزي فشار کمول انټراکرینیل پریشر د هغې په کمولو کې هم رول لري. ښه، نور لیکل شوي دي دا درمل معمولا د انټي بیوټیک ستنو سره یو ځای ګډیږي ترڅو د انټي بیوټیک سره حساسیت ښکاره نه شي. ګورئ، انټي بیوټیک لکه سیپټراکزون هغه درمل چې د بکټریاو ضد دي، خوستانه لکه امپینسلین، سیفرو پلوکساسین، دغه درمل چې کله تطبیقیږي د دې په خاطر ځینې وخت ډیکسامیتازون هم ورسره ګډوي ترڅو دغه ستنه په بدن کې حساسیت ښکارا نه کړي. ما مخکې ویلی دي معمولا امپینسلین چې دي او یا سیپټراکزون چې دي د حساسیت رامنځته کولای شي، خو په ټولو خلکو کې حساسیت نه رامنځته کوي. په سلو کې یو یا دوه نفر داسې وي چې ورسره حساسیت ښکاره کوي، او د دې لپاره ښه دا ده چې د سکن ټیسټ اجرا شي، هماغه درمل په پوستکي کې لږ اندازه زرق شي او څو دقیقې آرام شو ترڅو وګورو چې یو نفر خو د دې ستنې سره یا د دې درملو سره حساسیت نه لري. خو د دې لپاره چې موږ دغه سکن نشو ترسره کولی یا وخت کم وي، ډیری ډاکټران د انټي بیوټیکو سره یو ځای ډیکسامیتاسون هم ګډوي. ځینې کوچنی کوچنی ستنې دي سپین رنګ کې، او ځینې د غټې ستنې دي، خو هغه کوچنی ډیر عامې دي. ښه، د ډیکسامیتاسون درملو په هکله هم وپوهیدئ. بل کیپټوپریل پیژنو. کیپټوپریل دا یو ډیر مهم درمل دی. لیکل شوی دی یو مهم درمل دی چې د اے سی ای انهبیټر په ډله کې راځي. اے سی ای یوه ډله درمل دی، لاندې لیکل شوی ګورئ. اے سی ای انهبیټر یوه ډله درمل دی چې د لوړ فشار په درملنه کې کارول کیږي. هغه کسان چې لوړ فشار لري د هغې لپاره اے سی ای انهبیټر درمل ورکول کیږي لکه کیپټوپریل. دا د اے سی ای په ډله کې راځي. او اے سی ای د انجیو ټینسین کنورټیز انزایم انهبیټر په معنا دی. اے سی ای یو انزایم دغه انهبیټ کیږي او له امله فشار ښکته ساتل کیږي. یعنی د لوړ فشار په درملنه کې اے سی ای انهبیټر درمل کارول کیږي. کارونه یې لاندې لیکل شوې ده. د لوړ فشار درملنه هایپرټینشن په حالت کې کارولی شو اے سی ای انهبیټر. بل د زړه د ناروغیو درملنه لکه کنجسټیو هارت فیلر، د زړه ناروغۍ په هغې حالت کې هم کارولی شو. کنجسټیو هارت فیلر، ګورئ، د زړه ناروغۍ، د بدن مختلفې ناروغۍ، دا ټولې تشریح کوو، په اړه یې تشویش مه کوئ، دلته ورباندې ډیر نه غږیږم. د زړه د ناروغۍ لپاره هم کارولی شو. بل د پښتورګې ستونزو کمولو لپاره، د پښتورګې ستونزې د هغې په کمولو کې هم رول لري. یعنی په پښتورګي کې اغیز رامنځته کوي، له امله په پښتورګي کې هم ستونزې هغه کمیږي. زه یو مثال ورکوم. معمولا لوړ فشار پښتورګو ته هم زیان لري. ډیر لوړ فشار پښتورګو ته هم زیان لري. نو د دې فشار د کمولو لپاره اے سی ای انهبیټر کارول کیږي او په پښتورګو باندې هم اغیز کمیږي، هغه منفي اغیز کمیږي. کیپټوپریل تاسو په انځور کې مرا سره لیدلی شئ، 25 ملی ګرامه ټابلیټس دي. ګرانو محصلینو، په نن درس کې نارمل سلاین، ډیکسامیتازون یا ډیکسامیتاسون انجکشن او کیپټوپریل په دې دریو درملو باندې پوه شوئ. غواړم یو څو خبرې د لسمې دورې په مضامینو باندې وکړم. ځینو زده کوونکو سره پوښتنه دا ده چې لسمه دوره کې به کوم مضامین هغه را مخکې کیږي، یا داسې مزامین شروع کیږي چې هغه به شروع هم شي او بیرته به په هماغه لسمه دوره کې پای هم ومومي. یو د سترګې مضمون دی. د سترګې په مضمون کې ګورئ افتالمولوژي، د سترګې مضمون افتالمولوژي، په دې کې موږ د سترګې اناټومي زده کوو. تاسو د سترګې د اناټومۍ سره نه یې بلد، د سترګې مختلف جوړښتونه دي ورسره نه یې بلد. د ما همدغې ځای ته پرېښودلی و د سترګې اناټومي به زده کړې. ګورئ سترګې یو ډېر مهم اساسي مضمون دی. د اناټومۍ تر څنګ فیزیولوژۍ باندې هم خبرې کوو چې سترګې څه ډول وظیفې اجرا کوي، کومې دندې اجرا کوي، او تر څنګ یې عامې ناروغۍ په سترګه کې، هغه ناروغۍ چې په سترګه کې پیدا کیږي، فرضاً کټاراکټ، ډېرو کسانو کې کټاراکټ پیدا کیږي، خصوصاً هغه کسان شکر لري، گلوکوما، یا د سترګو د لیدلو یا د لید ستونزې، ټولې هغه ناروغۍ چې په سترګه کې پیدا کیږي. یا معمولاً د سترګې خارجي کومې ناروغۍ چې دي، د سترګې سوروالی، کنجکټیوایټس، تر څنګ یې د سترګو د زیګمو ناروغۍ لکه هارډیلوم، انټرنل هارډیلوم، اکسټرنل هارډیلوم، دا مختلفې ناروغۍ چې په سترګه کې پیدا کیږي، انشاءالله په لسمه دوره په دې کتاب کې به را سره زده کړئ. نو یو مضمون د سترګې مضمون دی چې په لسمه دوره کې راخلو. همدغه مضمون د دې مضمون اړوند ناروغۍ یا پاتولوژي هم پیژنو، فیزیولوژي هم پیژنو، اناټومي هم پیژنو، او درملنه کومې ستونزې چې دي د هغې لپاره څه ډول درمل توصیه کړو. ځینې مهال دغه د سترګې په بهار کې یا د سترګې په زیګما کې دغسې دانې پیدا کیږي، فرضاً د هغې لپاره څه ډول موږ تدوي وړاندې کړو، هر ډیلوم لپاره څه ډول تدوي ورکړو، کوم درمل په څومره اندازې سره ورکړو. ګورئ یو د سترګې په هکله را سره پوهیږئ. له هغې وروسته غوږ مضمون پیلېږي، د غوږ اړوند اوټالوژي. په غوږ کې موږ لومړی اناټومي زده کوو. آیا تاسو اوسه پورې د غوږ اناټومي زده ده؟ نه. که څه هم موږ اناټومي پای ته رسولي، خو د غوږ اناټومي مو نه ده ویلې، هغه مو همدې ځای ته پرېښی دی. د غوږ اناټومي ډېره اسانه ده، خو ډېره مهمه هم ده. ډېری وخت پوښتنې د غوږ په اناټومۍ کې کیږي، لکه څه ډول چې د بدن د نورو برخو اناټومي مو زده کړې ده، مختلف هډوکي مو زده دي، د بدن د نورو غړو اناټومي مو زده ده، په همدې ډول باید د غوږ اناټومي هم زده کړئ. څو برخې لري، څو هډوکي لري، سټیپس، انکس، میلیس، دغه هډوکي باید تاسو زده کړئ. تر څنګ د غوږ ته د داخلي برخو نومونه، د داخلي جوړښتونو نومونه زده کړئ. کاکلیت شی دی، د غوږ لپاره اعصاب کوم راغلي دي، په دې ټولو باندې پوه شئ. د غوږ فیزیولوژي هم زده کوئ راسره، د غوږ مختلفې دندې. تاسو اوس په دې نه پوهیږئ چې د غوږ یوه دنده د بیلانس یا توازن ساتل هم دي، په دې به هم راسره پوه شئ. او له هغې وروسته د غوږ عامې ناروغۍ، په غوږ کې کومې ناروغۍ عامې دي، د هغې په اړه هم غږیږو. دا په کومه دوره کې؟ په لسمه دوره کې. لسمه دوره ډېره اساسي او مهمه دوره ده. له هغې وروسته ګورئ لیمفیټیک سیستم یا لمفوي سیستم په اړه غږیږو. لمفوي سیستم پیژنو، لیمفیټیک سیستم یا لمفوي سیستم، دا د زړه او رګونو اړوند یو سیستم دی. رګونه پکې دي، غدوات پکې دي، دا هم تشریح کوو. په دې کې تایمس، غوده، ټنسلس. ګورئ موږ دوه ټنسلس لرو، د هغې په اړه مو مطالعه نه ده کړې. تایمس ګلینډ، تایمس په اړه نه یو پوهېدلی. او تر څنګ یې سپلین، سپلین مو مخکې له مخکې ویلی دی. سپلین هم د لیمفیټیک سیستم په ډله کې راځي، او هم یې د هضمي سیستم په اناټومۍ کې موږ مطالعه کړی دی مخکې له مخکې، او په کتابونو کې هم په دې ډول مطالعه کیږي. نو لیمفوي سیستم به هم راسره په همدې لسمه دوره کې وپیژنئ انشاءالله. تر څنګ یې د تناسلي سیستم، خصوصا د نارینه و تناسلي سیستم، د فیمیل جینیټل سیستم په هکله پوهېدلی یو، ډیر ښه مو تشریح کړی دی. ټول زده کوونکي راسره انشاءالله ډیر ښه پوهېدلی دي. خو د نارینه و تناسلي سیستم باندې هم څومره چې اړتیا وي دومره غږیږو. سپرمونه څه ډول او چیرته جوړیږي، د دې په اړه به انشاءالله پوه شو. سپرماتوجینیسیس، او تر څنګ یې د سپرمونو د جوړېدو ځایونه او اړوند مهم معلومات باید په میل ریپروډکټیو سیستم کې را سره وپیژنئ. ګورئ سترګه مو وښوده، غوږ مو وښوده، لیمفیټیک یا لیمفوي سیستم، تناسلي سیستم او بل عضلاتي سیستم. عضلاتو سیستم 609 عضلې دي، ټولې عضلې نه ویل کیږي. د عضلاتو له ډلې هغه عضلې چې ډېرې مشهورې دي او ډیری وخت ستونزې پیښیږي، فرضاً په دې عضلو کې ټروماګانې پیښیږي، دغه عضلې شلیږي، دغه عضلې ته ستونزې پیښیږي، ناروغۍ پکې پیدا کیږي. دغه عضلې هم زده کوو، څه چې اړتیا ده هماغه زده کوو، تر څو تاسو د کمتری احساس ونه کړئ. زه نه غواړم چې زموږ محصلین چیرته داسې احساس وکړي چې موږ په دې برخه کې نه پوهیږو. بور وکړئ، څلوروي ساعته په دې فکر کې یو چې ستاسو لپاره ښه نصاب او کریکولم چمتو کړو او ښه مسایل تاسو ته تدریس کړو، تر څو تاسو هیڅ داسې احساس ونه کړئ چې دا موضوع موږ نه ده زده، له موږ پاتې شوې ده. نو لسمه دوره ډیره ګولډن دوره ده، ځکه د سترګې په اړه هر اړخیز پوهیږئ، د غوږ په هکله هر اړخیز پوهیږئ، د لیمفاوي سیستم په هکله، د تناسلي سیستم په هکله، د عضلاتو سیستم په هکله، د غوږ او سترګې په هکله. دا ټول موضوعات به انشاءالله تاسو ته په لسمه دوره کې در وښول شي. د دې تر څنګ د نوک په هکله، د نوک اناټومي موږ نه دا ویلې، د نوک په اړه نه یو غږېدلې، او تر څنګ د ویښته په هکله دام د دې په اړه هم درته وایم. موږ د جلدی په نوم یو مضمون لرو، پوستکی، که څه هم پوستکی په اړه عمومي غږېدلې یو، خو اما د پوستکی ټولې ناروغۍ انشاءالله، هغه ناروغۍ چې ډېرې عامې دي، هغه هم زده کوو. په هغې وخت کې د سکین اپنډیجز، د سکین اړوند ملحقات چې هغه نوک او ویښته دی، هغه هم هلته زده کوو. د پوستکی غدوات به وپیژنئ. نو اوس یې په اړه تشویش مه کوئ، که چېرې کوم زده کوونکو ته د ویښته په اړه پوښتنه وي چې ولې د ویښته اناټومي، د ویښته په اړه درس نه دی راکړل شوی، ویښته هم نه پرېږدو انشاءالله، ویښته هم وایو، نوک هم نه پرېږدو، حتی د نوک سر هم نه پرېږدو. دا ټول ویل کیږي خپلې ارادې دا قوي وساتئ، ډېر ژر به انشاءالله دا ټول مسایل، لکه څرنګه چې په لسمه دوره کې دا ټول مهم مسایل تاسو وایئ، راسره زده کوئ، همدې ډول به دغه نور مسایل هم ډېر ژر زده کړئ. اوس لپاره خپرونه پای ته رسوو، خو حاضري هیڅکله نه هېروو، حاضري اخلو. راځئ، نن 15 درسي خپرونه ده، د 15 درسي خپرونه د حاضرۍ توری هغه د سی توری دی، 15 دریمه دایره. نو هیله داسې ده چې حاضر به یئ، دریمه دایره به تورا کړئ. تر بل دغسې پروګرام چې بیا به پوهان آرین ستاسې چوپړ ته راځي، ستاسې تدریس په خاطر به راځي، اجازه ورکړئ. خاد آباد او سوکاله اوسئ.
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
تبیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.